السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخي وي، دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا خبره تایید کړه چې په تاشکند کې به په جوړیدونکې نړیواله غونډه کې د طالبانو استازي هم برخه واخلي. ولادیمیر ناراف پرون په تاشکند کې رسنیو ته وویل چې د طالبانو له استازو سره به پر دې خبرې وکړي چې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالو سره یې کړي دي، او په کابل کې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. ټاکل شوی ده چې د تاشکند غونډه د جولای په 15مه او 16مه جوړ شي، او پکې د لږ تر لږه 40 هیوادو استازي ګډون کوي. جرمنی پرون ویل چې له هغه افغانانو څخه چې له دوی سره یې په افغانستان کې کار کړی وو یا یې د جرمني ځواکونو ملاتړ کړی وو، 15 کې جرمني ته انتقال کړی دي. جرمني د تیر کال اګست له 15مې راوروسته چې طالبانو کابل ونیو، ژمنه کړې وه چې 23,300 افغانانو ته به پناه ورکوي. د دې ډلې 12,200 جرمني ته رسیدلی دي. په کابل کې د شپږیزې په نوم د کرکټ لوبو ته چمتووالی روان دی. ټاکل شوی ده چې دا لوبې راتلونکې اونۍ دوشنبه د جولای په 13مه په کابل کرکټ لوبغالي کې پیل شي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتاکې د چمتووالو په اړه وایي:
د دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ بورډ پوره چمتووالی نیولی. انشاءالله چې په ډېر ښه شکل به دغه لوبې په کابل کې پیل شي، او په ټولو اړخونو کې د افغانستان کرکټ بورډ ډېر ښه چمتووالی نیولی، بالخصوص د تماشا چند لپاره ښه ترتیبات نیول شوي دي. نو مینوال کولی شي چې د غالي تراشي او له نږدې نه دا لوبې وګوري او له لوبو خوند واخلي.
د شپږیزې په دې اتم پړاو سیالیو کې چې د اګست په 15مه پای ته رسیږي، د افغانستان اته پیاوړي کرکټ لوبډلې به سره مسابقې وکړي. نامعلومو وسلوالو یو پاکستانی پوځي افسر په بلوچستان کې برمته کړی دی. د پاکستان پوځي او استخباراتي چارواکو دا خبر تایید کړی چې ډګرمن لایق د سه شنبې په ورځ زیارت سیمې ته څیرمه تښتول شوی دی. په سیمه کې سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې هلته وسلوال پر سړک ولاړ وي، موټر پلټي، او کله چې دوی د ډګرمن لایق موټر درولی او پوښوي دي چې دای پوځي افسر دی، له ځان سره یې بیولی. وسلوالو د ډګرمن لایق میرمن او ماشومان پرې ایښي دي چې ولاړ شي. تر اوسه چا د دې برمتنیونې مسؤلیت نه دی منلی. او د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن روسیا تورنه کړی چې په سلګونو زره اوکراینیان د اوکراین له ختیځ او جنوب څخه په زور ایستلی دي. انتونی بلینکن وایي چې له اټکل سره سم روسیې له 900,000 تر 1,000,000 او 600,000 پورې اوکراینیان د تصفیوي عملیاتو پر مهال له ځانونو سره روسیې ته وړي دي، او د دې کسانو یو شمېر د روسیې په لرې ختیځ سیمه کې چې هلته خلک ژوند نه کوي ځای پر ځای کړي دي. ښاغلی بلینکن پرون په خبرې کړي بیان کې پر روسیې غږ وکړ چې له دغو تصفیوي عملیاتو چې د جنوال کنوانسیون سره په ټکر کې دي لاس واخلي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې. افغانستان او پاکستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلي چې ټولنیزو چارو کې د ښځو او نارینهو انډول ډیر پکې بې تولې دی.
د تعلیم په عرصه کې د ښځو سیاسي مشارکت، د ښځو وندې په عدلي او قضایي چارو کې، د ښځو وندو په امنیتي ادارو کې د دې کچه ډیر ټیټ شو.
ټیک، درې سوه ورځې وشوې چې افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بندي، د 12م ټولګي یوه زده کوونکي.
یعنی یو مبهم او نامعلومه سرنوشت سره دچار استو. نو موږ یو هدف درلوده، هغه هدف مو د لاسه ورکړی او ژوند ډېر بېمانه ښکاري. یعنی
افغانستان کې د تیلو بیې بې ساري لوړې شوې، موټر چلوونکي اوس د پولې ټک ته ناست وي.
مزدوري ولا کوم ځای نه کېږي چې مزدوري څه مزدوري ده. سره ماخه ساتل او تم ماخه ورن دته ناشې سوريسته پیدا کیږي خو ارنه کیږي.
او روسی او اوکراینی پلاو د غلو دانو د صادراتو د بیا پایل په بحثونو کې پرمختګ کړی. دوی منیمایي نیمه نړۍ او بشري حقوقو پروګرام درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه،
خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار میر احمد صافي سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوا هیوادونه دي چې پکې په ټولنیزو چارو کې د ښځو او نارینهو ترمنځ انډول ډیر بیتولې دی. نړیوال اقتصادي فورم د 2022 کال لپاره د جندر د تفاوت د نړیوال شاخص په اړه په خپل راپور کې دا خبره کړې ده چې تفصیل احمد شیبر اوروي.
نړیوال اقتصادي فورم یا WEF په ټولنو کې په اقتصادي، تعلیمي، سیاسي چارو کې د ښځو د ونډې اخیستنې په تړاو په خپل راپور کې چې د چهار شنبې په ورځ خپور کړ ویلي دي، افغانستان چې له نږدې یو کال راپدې خو د طالبانو په لاس کې دی، 1/3 ځای خپل کړی دی چې پکې د ښځو او نارینهوو ترمنځ توازن پکې ښکته دی. د افغانستان ګاونډی پاکستان د دې لسل مخه یو شمېره تر افغانستان بهتره دی، یعنی په 1/5 ځای کې دی، او ایران هم په دې برخه کې په هغو 5 وروسته پاتې هیوادو کې یو دی چې د ښځو او نارینهوو انډول پکې کمزوری دی. ایران د دې راپور له مخې په 1/3 ځای کې دی. د نړیوال اقتصادي فورم له راپور سره په یوه ورځ د بشري حقونو د څار ډلې وویل چې د طالبانو له لورې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو د بندیز 300 ورځې پوره شوې، چې دا د دوی پر ژوند، د دوی د کورنۍ د غړیو پر ژوند او د افغانستان پر راتلونکي ژور منفي اغېز پرې باسي. د نړیوال اقتصادي فورم د راپور په استناد په آیسلند، فنلند، ناروې، نیوزیلند او سویډن کې د نړۍ تر نورو ټولو هیوادو د ښځو او نارینهوو ترمنځ توازن بهتره دی. نړیوال اقتصادي فورم زیاتوي چې د کړکېچونو له پیچلې کېدو سره د ښځو د کار چارې اغېزمنې کېږي او جنسیتي ناانډولي ورسره زیاتېږي. په دې راپور کې راغلي دي چې له 2000 کال راپدې خوا چې په نړۍ کې د کورونا وبا خپره شوې ده، د اقتصادي کړکېچ ویره زیاته شوې ده، چې له دې سره د ښځو او نارینهوو ترمنځ د شته فاصلې د له منځه تلو واټن نور هم زیات شوی دی. نړیوال اقتصادي فورم په خپل راپور کې څرګندوي چې په 2000 کال کې د نارینه او ښځو ترمنځ د توازن لپاره 100 کال اټکل کېده، او اوس 132 کال ورته پکار دي چې دا فاصله یو مخ لمنځه ولاړه شي.
ومورېدل چې نړیوال اقتصادي فورم په افغانستان کې د جندر تفاوت ژور بللی دی. د دې تفاوت په اړه د یوناما د بشري حقونو د برخې د پخوانی غړي محمد ابو الاحرار رامسپور نظر در سره شریکو. ښاغلی رامسپور وایي
جندر یعنی هغه نقشونه یو وندې دي چې په یو ټولنې کې د ټولنې لخوا د انسانانو د جنسیت پر بنسټ دوی ته ورکل شوي یا په یو ټولنې کې په رسمیت پیژندل شوي دي. نن سبا په ځینې هیوادونو کې په خاصه توګه هغه هیوادونه چې پکې اسلامي رادیکال ګروپونه فعال دي یا په قدرت کې دي، د مشکلاتو او چالشونو سره مخ دي. افغانستان کې کله چې په 2009 کال کې افغانستان خپل اولنۍ ادواري بشري حقونو راپورت د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړ، د ځینو سپارښتنو په ترڅ کې هلته یو سپارښتنه هم دا و چې باید په افغانستان کې د جندر مسلې ته ژوره توجه وشي او د هغې دپاره کار وشي. نو همدا و چې په افغانستان کې په ټولو اداراتو کې د جندر ریاستونه ایجاد شو، او همدارنګه جندر دپاره پالیسی ګانې جوړ شو، او د جندر د متخصصینو د تربیت دپاره د کابل پانتون په چوکات کې تقریبا 2 دورې د جندر د متخصصینو یعنی د تخصص په کچه محصلین وروزل شو او ټولنې ته وړاندې شو. همدارنګه د افغانستان چې کوم بشري حقونه ژمنې دي، د بشري حقونو د اعلامیې څخه نیولې د مدني او سیاسي کنوانسیون څخه او د استعداد کنوانسیون څخه او همدارنګه د فرهنګي، اقتصادي او اجتماعي حقونو د کنوانسیون پورې، او همدارنګه د ESG یا سستینبل ډیولپمنت ګول چې موږ تاسو ورته وایو، د هغې د اهدافو په ترڅ کې چې 5 هدف یې د جندر مسله ده، په دغه ټولو ژمنو کې افغانستان یو څه لاسته راوړنې په تیرو کلونو کې لاسته راوړې وو، خصوصا د جمهوریت په وخت کې.
دا خو شو د پخوا لاسته راوړنې چې افغانستان لرلې، د طالبانو له واکمنۍ راوروسته په دې کې څه تغیرات راغلي؟
تغیرات خو ډېر راغلي دي، خصوصا د جندر سیګریګیشن مسله چې موږ ورته وایو، د تفکیک جنسیتي مسله. له اول ورځو څخه چې طالبان واکمن شو په افغانستان کې دا مسله مطرح شوې دي. د تعلیم په ارسه کې د خوځو سیاسي مشارکت، د خوځو وندې په عدلي او قضایي چارو کې، د خوځو وندو په امنیتی ادارو کې، دا ټول د دې کچه چې ډېر اوچت وو، تر 15 تر 22 تر 8 تر 20% پورې رسیدلی وو، د دې کچه ډېر ټیټ شو او اوس تقریبا دا ډېر یو عمده 40 سره مخامخ دي. او دغه اخرنۍ گزارش هم چې نن سبا نشر شوی دی د ورلد اکونومیک فورم لخوا، په دې کې افغانستان متاسفانه د جندر د ګپ یا د جندر د وطن له کبله په اخرنۍ درجه کې، یعنی په 1/3 درجه کې پاتې شوی ده.
په همدغه راپور کې د افغانستان دوه ګاونډي هم ډیر خراب بلل شوی دی، وضعیت خراب بلل شوی دی، د پاکستان او د ایران. هلته خو خاص تغییر هم نه دی راغلی، نظام هم نه دی بدل شوی، هلته نو علت څه دی؟
او متاسفانه چې دا ګاونډي ملکونه یو له بل څخه متاثر کیږي. کله چې افغانستان کې یو رادیکال ګروپ قدرت ته ورسید، خامخوانو هلته هم رادیکال ګروپونه فعال دي، پاکستان کې رادیکال ګروپونه فعال دي، او نن سبا د خوځو لپاره محدودیتونو حلی زلی دیر هلتا جاری دی او ایران که هم یو دیر رادیکال رژیم هلتا واکمن دی او دوی هم لیمونگ لی فضا و حالات دوی هم متاثر شویدی.
د بشری حقوقو کارپو محمد ابو الاحرار رامسپور و چې له ازادي رادیو سره یې پر جندر او د جندر پر څرنګوالي خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مخکمو واوریدل چې نړیوال اقتصادي فورم په افغانستان کې د جندر تفاوت یا پټولنیزو چارو کې د خځو او نارینه وو د ګډون انډول ډیر بیتولې بللی دی. بل ورته نن ټیک 300 ورځې وشو چې افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې له ښوونځیو بې برخې دي. دې کار نجونې خفه کړي او له طالبانو غواړي چې نور ښوونځي پرانیزي. فرشته ولی چې د 12 ټولګي زده کوونکې د پدې اړه وایي
دا لاس میاشتې شوې چې زموږ مکتبونه تړل شوي او موږ یعنی یو مبهمه او نامعلومه سرنوشت سره دچارستو. دا یو طبیعي خبره ده کله چې موږ مکتب ته تلو او اوس هم آخري کال کې 12 کې رسېدلی یو، نو موږ یو هدف درلوده. اوس هغه هدف هم د لاسه ورکړی او د ژوند ډېر بې معنا ښکاري. یعنې دا ټولو ته همداسې دی، یوازې زه نه یم، یعنی د ټول خلکو چې درس ویلي هغوی به یو هدف درلود. اوس هغه هدف نشته. اوس یعنی ټول خلک همداسې مبهم وضعیت کې ژوند کوي او نه پوهېږي چې څه وکړي.
ستاسو هدف څه و او اوس ولې له دې خپل هدف نه شاته سوي یا ناهیلي سوي؟
خو زما هدف و چې په دې جهان کې یو مثبت تغییر راوړم او وکولای شم خپلو خلکو ته او خپلو همنوانو سره مرسته وکړم. خو اوس هیڅوک هم نشي کولای چې یو یعنی جاهل او نادان اوسیږي، خو مکتب ته چې څوک لاړ نه شي نو هغه د خپل جهان د هغه جهان کې چې ژوند کوي د هغې په اړه پوه نه شي، نو نشي کولای خلکو سره مرسته وکړي. نو همدغه سبب کیږي چې یو فار شاته پاتې شي.
تاسو څه هیله درلوده چې ډاکټره سي، انجینرۍ خیال مو درلوده، د ښوونکي خیال مو درلوده؟ یعنی هغه د لسم یو لسم ټولګي ته چې کله څوک رسیږي بیا نو ځان سره یو انتخاب لري یا غوراوی لري چې یو دوه درې انتخاب به مې څه وي؟ ستاسو انتخاب څه دی او څومره هیله لري چې ممکن زمينه برابر شي ځکه طالبان وایي چې دوی به ښوونځي پرانیزي اما صرف تګلارو ته پته مدي؟
زما خپل هدف خو دا و چې زه یو ساينس پوه شم په راتلونکي کې، او د دې خاطر مې هم ډېر یعنی زیار باسته یو فزیک سره مې ډېر علاقه وه. او کله چې ښوونځي وتړل شول نو ډېر لپاره باید اوس هم زه مطالعه کوم، یعنی خپل هدف مخته بیایم. خو بیا هم دا راته لږ ذره سخته ده چې لکه سمدون نه لري، پوهنتون کې تا نه پرېږدي، ماسټرۍ نه شي اخیستلی، ډاکټرا نه شي کولی، نو دغه هسې مشکلات را پېښېږي. همدغې ته په تشویش استو. انشاءالله چې مکتبونه به خلاص شي موږ همدغې هیله استو. که خلاص نه شي نو موږ باید یعنی ټول خلک مجبور کېږي چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواد جلا وطنۍ کې درس خپل ادامه ورکړي. یعنی
بله، یعنی همدا ما ویلې چې طالبان هم نه وایي چې د ښوونځي دروازې نه خلاصوي. دوی وایي چې یو څه وخت اړتیا لري، ګرچې وخت لږ څه زیات سو ځکه دغه نړیوالې ټولنې د ښوونې فعالانو په انتقادونه زیات کړي دي. ستاسو ښوونځی پخوا څنګه وو؟ یعنی نجونې او هلکان بیل سره کېناستل؟ څومره معلومات چې موږ لرو پخوا هم ښوونځي داسې وو چې نجونې په یو ټایم کې راتللې، هلکان په بل ټایم کې، حتی ښوونکي هم ټولې ښځې وې. یعنی نارینه ورته ښوونه نه ورکوله هغه کسان چې لشپږم ټولګي پورته وو.
کوم مشکل هم زه پکې نه ګورم چې ډېرې نه خلاصوي. او زه خپله په یو شخصي مکتب کې وم او هغې یو تعمیرونه جدا وو، بېخي جدا موقعیتونه کې وو، د هلکانو او د نجونو ښوونځي جدا وو، معلومانې زموږ ټول ښځینه معلومانې وې. که مشکل زه نه ګورم چې فیلان دپاره دا ښوونځي ولې تړل شوي.
او تاسو حتما خبر یې چې په یو شمېر ولایتونو کې له هغې ډلې په بلخ کې په مزار شریف کې نجونې ځي مثلا تر 12 ټولګي پورې تعلیم عملا دوام لري.
یو مثبت نظر لرم دې ته، ډېر خطر. او زه فکر کوم چې بعض خلک دي په دې حکومت کې چې د نجونو تعلیم سره مخالفت کوي، او بعضې شته چې نه کوي.
د 12 ټولګي زده کوونکي فرشته ولي وچې له ازادۍ راډیو سره غږېده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
هند ته د افغانستان د وچې میوې د شاوخوا نیم میلیارد ډالر په ارزښت د صادراتو د ستونزو د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل شوي، خو د اقتصادي چارو کتونکي په دې باور دي چې هغه وخت داسې ستونزې یو مخ هواریدای شي چې په کابل کې واکمن حکومت نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني.
د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د لومړي ځل لپاره په کابل کې یوه شخصي بانک ژمنه کړې ده چې هند ته به د صادراتو لپاره د خلیج هیوادو له لارې د سوداګرو پیسې انتقالوي. هند چې له افغانستانه یې پخوا هر کال د شاوخوا 500 میلیونه ډالرو په ارزښت وچه میوه واردوله، د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د بانک له لارې د پیسو له لیږد سره ستونزه لري. د هندي رسنیو په وینا هندي سوداګرو ته د خلیج هیوادو له لارې هم د پیسو استول اسانه نه دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیره هیئت غری آزرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې هند د افغانستان د وچې میوې، لمدې میوې او طبي بوټو لپاره ډیر مهم بازار دی، او په دې برخه کې د تجارتي ستونزو د حل کېدو لپاره لاره دا ده چې په کابل کې داسې حکومت واکمن وي چې نړۍ په رسمیت پیژندلی وي. خو ښاغلی حافظي د ستونزې د سمدستي حل لپاره ټینګار کوي چې جنس په جنس د تبادلې لاره دې غوره شي.
اوسنۍ بیړنۍ لاره همدغه دي چې لکه چې پاکستان سره اوس سکاره او کرومایت او نور شیان ورکول کېږي د کلدار په مقابل، او بیا د پاکستان د مارکیټ څخه هغه شیان رانیول کېږي، یعنی مبادلې جنس په جنس. هندوستان سره یوازنۍ لاره همدغه دی، کنه د سیستم د حوالی ده په دا لوی کچه ممکن نه دي، ځکه چې دا لوی شرکتونه د حوالی نه مني، په دې خاطر چې دا راجستر کیږي نه او دا د تور پیسو په حساب راځي.
طالبانو چې پر اوسه شکل د اگست په 19 کابل ونیو، تر هغه وروسته نړیوالې ټولنې د بشري حقونو د رعایت کېدو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په خاطر د دوی پر حکومت بندیزونه ولګول او د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر یې کنګل کړل. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي هیوادونو، نړیوال صندوق او نړیوال بانک له افغانستان سره په اقتصادي ډګر کې راکړه ورکړه بند کړه او د سویفت له سیستم څخه یې افغانستان بهر کړ، چې د دې له امله افغان سوداګر حتی د وارداتو لپاره هم بهر خپلې پیسې نشاستولای.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیا او اوکراین د پوځي پلاوو ترمنځ خبرې چې پرون په استانبول کې تر سره شوې له یو شمیر پرمختګونو سره ملې وي. دوی وایي چې راتلونکي اونۍ به بیا خبرو ته دوام ورکوي. احمد شبری تفصیل دراوروي.
د اوکراین او روسیې د پوځي پلاو ترمنځ تر مخامخ خبرو وروسته چې پرون په استانبول کې وشوې، د ترکیې دفاع وزیر وویل چې په دې خبرو کې ډېر پرمختګ شوی او دواړو لوریو منلې ده چې راتلونکې اونۍ به بیا د مذاکراتو میز ته سره کښېني. د ترکیې پوځي چارواکو او د ملګرو ملتونو استازو هم په دې غونډه کې برخه لرله. د غونډې برخوال هڅه کوي چې داسې موافقه ترلاسه کړي چې د اوکراین هغه خلدانه چې د دې هیواد په سیلوګانو کې ساره ده بهر ته صادره شي. د ترکیې دفاع وزیر هالوسی اکار تر غونډې وروسته په یو بیان کې وویل چې د اوکراین پر بندرونو د ګډې څارنې او د تور سمندرګي له لارې د غلو دانو د صادراتو پر لارو چارو خبرې وشوې. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتیرش وویل چې دا خبرې یو مهم ګام دی. ملګري ملتونه په نړیوالو بازارونو کې د غلو دانو کمښت ته اندېښنه لري. د ترکیې دفاع وزیر هیله ښکاره کړه چې راتلونکې اونۍ به د خبرو په ترڅ کې یوې موافقې ته سره ورسی شي. د اوس لپاره نور جزئیات له رسنیو سره شریک نه کړل. د اوکراین اکثر هغه بندرونه چې غلدانه به یې له دې لارو نورو هیوادو ته صادروله روسي پوځیانو نیولی دي. د غونډې برخوال هیله مندي چې د نویو حاصلاتو تر وخت پورې به دې ته لارې هوارې شي چې د اوکراین سیلوګانې له زړو غلودانو تشې شي او نوي پکې ځای پر ځای شي. که څه هم د اوکراین یو شمېر غلدانه د ریلګاډي او سیندونو له لارې نور هیوادونو ته صادري شي، خو دا د هغو صادراتو په پرتله خورا کم دي چې د اوکراین د سمندري بندرونو له لارې نورو هیوادونو ته لیږدي. اوکراین په نړۍ کې د غنمو، اوربشو او جوارو یو ستر صادرونکی هیواد دی او د ټولې نړۍ په بازارونو کې د لمر مخیو ګلانو د غوړیو نږدې نیمایي برخه د اوکراین ده. ترکیه وایي چې شل لوی تجارتي کشتۍ په تور سمندرګي کې درولې دي، ډېر ژر د اوکراین غلدانې بار کړي او نورې نړۍ ته انتقال کړي. د اوس لپاره له اټکلونو سره سم 25 میلیونه ټنه غله د اوکراین په بندرونو کې ایساره ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
اوریدونکو په دې ټولګه کې به واوري چې په افغانستان کې په بیمخینی ډول د تیلو بیې لوړې شوې دي. موټر چلوونکي وایي که د تیلو بیې همداسې لوړې پاتې شي اړ به شي چې خپل کاروبار ودروي.
خی نن سبا د کابل په خاري موټرو کې د تیلو د بیې لوړې دل تر بل هرې موضوع د موټر چلوونکو د بحث ګرما موضوع اوسي. موټر چلوونکي په خپل بي وسي او د تیلو د بیې لوړې دل شاړي. دوی وایي د تیلو د بیې لوړې دو سره ورځنۍ مزدوري په ټپه درېدلې. د کابل خار دوه ټیکسي چلوونکو میر احمد او خان زمان راته وویل
مزدوري ولا کوم ځای نه
پیش از جمهوریت تال تقریبا 90 روپیه دغلی تر تیل فرق آمده. دیگه کاروبار بهتر نیست. حالا که یک سوریه که میگه ما 1.5 ساعت تا 4.9 بده یا 2 ساعت بده میواله پیزه نیست. کاروبار نیست. دیگه ما بهتر اینه که مبرایم سوداکی بهتر 2-3-4 روپیه بهتر کار میکنی با هم پس تیل بفته دیگه مزدوری چیز نیست.
در پداس حال که در چهارشنبه پا کابل که یو لیتر دیزل پا 120 او یو لیتر پترول پا 95 افغانه یو پلورل کیدل. د تیلو بیې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ راوروسته په تیرو یوولسو میاشتو کې پرله پسې وخت په وخت لوړې شوې خو په وروستیو څو ورځو کې په بېساري ډول پورته شوې. د تیر حکومت د سقوط پر مهال په دې هیواد کې یو لیټر پټرول له 40 تر 30 او یو لیټر ډیزل له 80 تر 50 افغانیو پلورل کېدل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د طالبان لوري پر هغو ایراني تیلو بندیز چې کیفیت یې ډېر ښه نه دی په نړیوال بازار کې د تیلو د بیو لوړوالی او دغه شان په ترکمنستان کې د افغانستان په نوم د اخیستل شوو تیلو ترانزیت اروپا ته د تیلو د بیو د لوړوالي ستر لاملونه دي. د دې خونی مشر یونس مومن دغه شان ازادۍ راډیو ته وویل چې په کور کې دننه د تیلو د مافیا موجودیت هم لامل شوی چې د تیلو بیې لوړې شي.
تقاضا د خلکو ډیره وه چې یو تعداد مافیایي کړي یو تعداد هغه تجاران چې د افغانستان په نامه تیل رانیسي په ترکمنستان کې او بیا یې دغه داسه ترانزیت کوي اروپا ته یې استوي. موږ د اړوندو مراجعو سره په خپل دا معلومات شریک کړي دي په جو چې دوی په دې باره کې اقدام وکړي او د افغانستان پر خلکو باندې تیل باید د جهاني قیمت په اندازه باید وي موږ ته ارزانه وي چې په افغانستان کې د تیلو ټکس کم دی.
په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې هم د ځینو کورنیو کړیو یادونه شوې وه چې د تیلو د بیې په لوړوالي کې په لاس لرلو تورن شوي. په دې اعلامیه کې ژمنه شوې وه چې دغه کورنۍ کړۍ به کشف او قانوني چلند به ورسره وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د تیلو د واردونکو ټولنې مسؤلین بیا وایي له ایران چې له تیرو 60 کلونو راهیسې کوم تیل واردېدل دوی مني چې کیفیت یې ښایي ډېر ښه نه وي خو بې کیفیته هم نه دي. د دې ټولنې مسؤول ذبیح‌الله عمرخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې که په بدیلو لارو غور ونه شي فکر نه کیږي چې په نږدې وختونو کې دی د تیلو په بیو کې بدلون راشي.
موږ د دې امید نشو ساتلی چې ګوندې په بازار کې قیمتونه راټیټ شي ځکه دوی بدیلې لارې چې ښایي یعنی مخکې د مخکې نه دي سنجول شوي. که چېرته د ایران تیل راخوشي نه شي زموږ مارکیټ ته عرضه به دایم کمه او دایم به موږ د مشکلاتو سره مخ یو.
خو د طالبانو د حکومت د نفتو او ګازو دولتي شرکت چارواکي وایي هڅه روانه ده چې له بېلابېلو هیوادونو سره په لوړه کچه د تیلو د پلور او پیر قراردادونه وشي چې په دې سره به د تیلو په بیه کې کموالی راشي. د دې شرکت مسؤول انجینر عبدالغفور غفاري ازادۍ راډیو ته وویل ښایي وونۍ وروسته یو افغان پلاوی په دې اړه ایران ته سفر وکړي او د تیلو د پیر په اړه له هغه هیواد سره تړون وشي.
نو د روسیې سره خبره شوې ده. افغانستان په کال کې له 2 تر 2.5 میلیونه تنه پورې ضرورت لري. روسیې سره د 2 میلیونه تنه خبره شوې ده. که چېرته هغه عملي شي نو انشاءالله دا به ډېر یو ښه تاثیر ولري د تیلو په نرخو باندې. او که چېرته له ایران سره تیل حال موږ چې کوم قرارداد کوو هغه به په دومره لوړه کچه نه وي.
په افغانستان کې د تیلو بیې داسې مهال لوړې شوې دي چې اوس مهال په نړیوال بازار کې د خامو تیلو په بیو کې ورځ تر بلې کموالی راځي. دا ریپورټونو په بنسټ اوس مهال د تیلو د پلور په نړیوال بازار کې د یو بلر خامو تیلو بیه کې له 100 تر 140 ډالرو کمښت راغلی دی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هغه ولایتونو ته د څېړنې او سپیناوي لپاره پلاوی لیږلي چې په دې وروستیو کې د کولرا پیښې پکې رامنځته شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بلخ ولایت اوسېدونکی صبر وایي چې د هوا په ګرمېدلو سره له درې ورځو راپه دېخوا د درې کلن زوی کانګې کوي او نست ناستې لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ډاکترانو په روغتون کې ورته ویلي دي چې ماشوم د کولرا علایم لري، نو ځکه د مایعات ډېر ورکړي.
ما خپل ماشوم ډاکټر ته وړی و، له معاینات وروسته یې راته وویل چې زوی مې د کولرا ناروغۍ علایم لري، ډېر مایعات ورکړي، اوس ګنګسته، ډېر درد لري او له خولې او لمنې دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حافظ راشد ازادي راډیو ته ویلي چې په باغران ولسوالۍ کې د کولرا له پایله بیا تر اوسه 590 تنه په دې ناروغۍ اخته او 13 کسان ترې مړه شوي دي. دې وضعیت د هلمند اوسېدونکي هم اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو د حکومت د روغتیا له وزارت څخه غواړي چې له هلمندیانو سره مرسته وکړي. د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکي قدرت الله ازادي راډیو ته وویل
روغتیا وزارت څخه د هلمندي ولسونو دغه غوښتنه ده چې دغه ناروغي ته باید ژر تر ژر رسیدګي وکړي، صحیح ټیم راولېږي سابو ته، ځکه امکانات ډېر کم دي. د هلمند عامې روغتیا ریاست دغه ناروغي ته رسیدګي نشي کولی، ټول سوالي ته امکانات ډېر کم دي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی خپل د روغتیايي کارکونکو ډله دایکندي او هلمند ولایتونو ته لیږلي. هغوی د کولرا د ناروغي په اړه څېړنه پیل کړې ده.
هلته زموږ روغتیایي ټیمونه د دایکندي او د هلمند ولایت څخه رسېدلي دي. دا چې دا کولرا ده ویا نه ده، د دې لپاره موږ سیمپلونه اخیستي او مرکزي لابراتوار ته مو لیږلي. تر اوسه د کولرا په اړه داسې مثبت شواهد نشته.
ښاغلي زمان ویل کوم کسان چې د دې ناروغۍ له وجې مړ شوي دي، یا خو روغتیایي مرکز ته تللي نه دي، یا هم له هغو څخه روغتونونه ډېر لري وو. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالحق قاضي زاده ازادي راډیو ته وویل کولرا یوه خطرناکه ناروغي ده او په ډېر کم وخت کې د وجود اوبه وچوي. نوموړی له کولرا ناروغۍ څخه د خوندي پاتې کېدلو په اړه وایي د ډاکټرانو په وینا کولرا بیلابیل ډولونه لري، شدیده، منځنۍ او خفیفه. نس ناستی، کانګ یا استفراغ او د عضلاتو درد د کولرا ناروغۍ له علایمو څخه ګڼل کیږي. روغتیا پالان وایي چې کولرا ناروغي د بې پروايي په صورت کې یوه وژونکې ناروغي ده او ډېر په غذایونو کې خلک قربان دي اخته کیږي چې اوبه ناپاکې وي او ککړتیا ډېره وي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د خبرونه خبری مسائل پای ته رسیدي او سم تاسو یو شمیر پیغامونه.
سلامونه د آزادی رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې روز خوشاله به وي. زه آزادی رادیو ته دا میسج پیګم چې په خصوص ولایت کې د نرخونو کوم ونلخونه چې د فیل ور شوی دی، د اوس وخت کې د سونتو په بخه کې ډیزل ګیس دا شو نور بخی زیاد ور شوی دی. اسلامی مرد نمو گفتانه ده چه باید داری تونه بکا تیک دی کوره چه دارتا موند پرچوین دیر شوی دی چه گورو پرچا پرچا هر جی که پرچوی دیر شوی دی باید دا پرچوین نور کمی کلی زکا چه پیو موتر گمرک من دی بخی زیاد پیزر فرکی گی باید گمرک کم کم کلی زکا چه خلق غریب دی چه پیسی نشته برسنا پو دیارا باید اسلامی مرد غور و که دا پیغامات باید پوشی دیر منان و سلام.
سلامونه نیجه هیلی درنش احترامات دا زادی رادیو طولو کارکونکو او ردنکو تا اخزا عبدالسلام و مریم دا هلمن ولایت دا ندالی و لسوالی چه خدا پیغام نتا پریشدم. زما دا پیغام دی که دا ندالی پو لسوالی که دا چنجر چه بیا در شاول پا دا سلوک شدی دا دیر زیاد سر خراب دی. زما لور پوی چلاک صدا اوشتنه جدا سلک را تسان که زکه جمعه سر مدزان سره مشت شهر پر اجر تجر لاسرسی نس کوله.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو. د ادمرستو د توزیع مو دی ورغان بل ورغان تلاس دی بل مللی ورغان تلاس کړی وای ام دی بل چا تلاس کړی وای دا امرسی تر د مستحق خلکو پورې ورور نه رسیدي. د طالبان یو داسې وجه طبقه ده چې اسکر تر ولسوال وجه دی، ولسوال تر اسکر وجه دی، والی تر ولسوال وژی دی ورور ته د ورور حق په لاس ورکړي چې دا در کوره پوری وي سه په والله کې در کوره ورته را رسېږي. یو ورور یې طالب یوې ملکي چې طالب په لاس یې ورکړي چې دا د ملکي ورور ته ور ونی ور دا داسې وژي خلک او داسې وژي خلکو په لاس کې دی دا واک. نو هیله کوو د دا مرستندوی ادارو څخه چې داسې ارګان ته دا وظیفه ور وسپاري چې د هر چا خپل حق تر خپل په لاس ورکړي.
د سهار اته نیمې بجې شوې دویمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقونه خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا خبره تایید کړه چې په تاشکند کې به په جوړیدونکې نړیواله غونډه کې د طالبانو استازي هم برخه واخلي. ولادیمیر ناراف پرون په تاشکند کې رسنیو ته وویل چې د طالبانو له استازي سره به پر دې خبرې وکړي چې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالو سره یې کړي او په کابل کې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. ټاکل شوی ده چې د تاشکند غونډه د جولای په 15مه او 16مه جوړ شي او پکې د لږ تر لږه 60 هیوادونو استازي ګډون وکړي. د طالبانو ویاندویانو هم ازادۍ راډیو ته تایید کړي چې د دوی لخوا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د غونډه کې ګډون کوي. جرمنی پرون ویل چې له هغو افغانانو څخه چې له دوی سره یې په افغانستان کې کار کړی وو یا یې د جرمني ځواکونو ملاتړ کړی وو 15 کې جرمني ته انتقال کړی دی. جرمنی د تیر کال اگست 15 نیټه وروسته چې طالبانو کابل ونیو ژمنه کړې وه چې 23,300 افغانانو ته به پناه ورکوي. له دې ډلې یې اوس 12,200 جرمني ته رسیدلی دی. د جرمني پر حکومت دا نیوکه کیږي چې له افغانستان یې په بیړه د پوځیانو د ایستلو په وخت کې په زرګونو محلي کارکوونکي او هغه کسان چې خوندیتوب یې نه لاره هلته تر شا پرېږي. په کابل کې د شپږیزې په نوم د کرکټ لوبو ته چمتووالی روان دی. ټاکل شوی ده چې دا لوبې راتلونکې اونۍ دوشنبه د جولای په 14مه په کابل کې په د کابل په کرکټ لوبغالي کې پایل شي. دا لوبې د اگست 15مه پای ته رسېږي. نامعلومه وسلوالو یو پاکستانی پوځي افسر په بلوچستان کې برمته کړی دی. د پاکستانی پوځي استخباراتي سرچینو ویلي چې ډګرمن لایق د سه شنبې په ورځ زیارت سیمې ته څیرمه تښتول شو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن روسیا تورنه کړي چې په سلګونو زره اوکراینیان یې د اوکراین د ختیځ او جنوب څخه په زوره ایستلي دي. انتونی بلینکن وایي چې له اټکل سره سم روسیې له 900,000 تر 1,600,000 پورې اوکراینیان د تصفیوي عملیاتو پر مهال له ځانونو سره روسیې ته وړي دي او د دې کسانو یو شمېر یې د روسیې په لرې ختیځ سیمه کې چې هلته خلک ژوند نه کوي ځای پر ځای کړي. اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویب پاڼه کې موندلی شئ. د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ خبرونې هم په ژوندۍ بڼه په انټرنیټ کې اوریدلی شئ. زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. هلته هم د ورځې په جریان کې له تازه خبرونو خبرېږئ. facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. د ازادۍ راډیو لنډ خبرونه د خبرونو لینکونه پر ټویټر کې هم موندلی شي او د غراس په انستاګرام کې هم. زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. اوس هم وار رسیږي اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم د بشري حقوقو پروګرام مهیره وي.
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور د ژوند خو زه په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د اکثره کسانو په وینا د طالبانو د بیازلي حکومت پر راتلو سره د ټولو خلکو کارونه ګډ وډ شول. خو د میرمنو بیا د کلونو کلونو خوارۍ په اوبو لاهو شوې ځکه دوی ته په بیلابیلو برخو کې خنډونه جوړ شول. د سفر پر وخت د محرم درلودل ورته حتمي شول. د اجباري حجاب خبرې وشوې. له اکثرو دولتي ادارو څخه له دندو څخه ګوښه شوې. حال دا چې یو شمېر ښځې په کور کې د کار کولو او ډوډۍ پیدا کولو لپاره نارینه هم نه لري. دوی مجبور دي چې خپلو بچو ته نفقه پیدا کړي. له هغه وخت څخه چې طالبانو په ښځو باندې کاري ساحه تنګه کړې ځینو کورنیو ته هم دا فکر ورکړی چې که څومره هم مجبور وي میرمنې باید کار ته پرې نږدي. د پکتیا اوسیدونکې نرګس پتیاکلا وایي
کورنۍ والا یعنی ما یو تره زوی دی تل همدا خبرې کوي چې ښځې دپاره نه ده ضروري جلۍ دپاره نه ده ضروري چې تعلیم وکړي او بیا وروسته دا خو بیخي نه ده ورلخه چې هغه په کوم ځای کې کار وکړي وظیفه واخلي دا خبرې خو معمولې دي چې د ښځې به څه پیسې وي هغه سره بېغیرته دی رقم رقم لفظونه د هغې کس دپاره استعمالوي چې خپله ښځه پرېږدي او باندې کار کوي.
د ګڼو کسانو په باور یوه ټولنه هغه وخت پرمختګ کولی شي چې مېرمنې او نارینه په ګډه سره کار وکړي او د خپلو هېوادوالو په مخ کې پرتې ستونزې یو د بل په مرسته حل کړي. د کابل اوسیدونکي نجله وایي چې یو شمېر کسان په دې فکر دي چې مېرمنې یوازې د پیسو د ګټلو لپاره کار کوي، حال دا چې داسې نه ده. لکه څنګه چې یوه ټولنه د نارینه کار ته اړتیا لري، همداسې د مېرمنو هلې ځلې هم ورته پاره برخه کې ضرور دي.
دوی داسې فکر کوي چې دا زمونږ مېرمنو یا نجونو کار په دې معنا ده چې پیسې ګټو، یوازې د پیسو لپاره کار کوو. د ښځو نه کار کول ټولنه له فنج سره مخامخ کوي، یعنی د ښځې کار کولو نه دا معنا ونخلي چې یوازې ګټه ده. رښتیا هم په اقتصادي لحاظ هم ډېره ښه ده د ښځو کار کول، ځکه د کورنۍ اقتصاد ډېر پیاوړی کېږي د ښځو په کار کولو. خو د په دې معنا نه ده چې یعنی یوازې د پیسو په خاطر ښځې کار کوي. ښځې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، د ښځو خپله
د کابل اوسیدونکې مریم هم وایي چې یو شمېر کورنۍ د ښځو او نجونو پاکله داسې انګیري چې د دوی کار به ګټور نه وي، خو په حقیقت کې داسې نه ده. ښځې د هر ډول کار توان لري.
زمونږ په ټولنه کې یو ذهنیت چې په خلکو کې عام ده، دا ده چې هغوی داسې فکر کوي چې ښځه نشي کولی چې کور ته ګټه ورسوي، یا یوازې ښځه کولی شي د کور کارونه وکړي، نشي کولی چې د بیرون کار وکړي. ښځې توره نشته، ښځه توره نشي کولی. یا څه خو دا چې زه یو جلکۍ یم او ورور مې وړوکی ده، د پلار سره داسې یم چې هېڅ وخت ما پلار ته داسې احساس مې نه ده ورکړی چې دی مشر زوی نه لري او زه ورسره اوږه په اوږه نشم تللی. زه بیرون کار کوم او زما د کورنۍ چې کوم غړي دي هغوی اوس په دې پوهېدلي دي چې ښځه کولی شي. مینې مخکې په دې باور و چې نشي کولی، اته زړه به نه ښه کوه چې زه بیرون کارو، خو ما ثابته کړه چې زه کولی شم. او اوس ټول را باندې باور هم لري او ټول په دې باندې پوهېدلي دي چې زه کولی شم دوی سره مرسته وکړم، کولی شم چې دوی ته ګټه ورسوم.
کابل کې د غزنیوال فیشن مسؤوله سیده غزنیواله داسې ښځه ده چې اوس هم د پخوا په څیر خپل کار ته دوام ورکوي. نوموړي وایي چې د طالبانو پر اتاق سره یې په کاري چاپیریال کې ستونزې پیدا شوې، خو هغه د ستونزو ته تسلیم نه شوه. څومره چې سخته ورباندې راغله، په هماغه اندازه یې افغان مېرمنو ته د کار زمینه لا ښه برابره کړه. له غزنیوالي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. څه وخت را په دې خوا تاسو غوښتي دي چې د درس په خوا کې کار ته هم مخه کړی؟
ما کار کول د مکتب له دورې پیل کړی دي. اتم صنف کې وم چې ما په بیلابیل نهادو مؤسساتو کې کار کوو، بیا بلاخره دولسم صنف ما وخته زه ځانته یو شرکت جوړ کړم، شخصي کاروبار برابر کړم. نو لاسي صنایع بخش کې افغاني کالي او همداسي زیورات نو دې بخش کې مې کار شروع کړ چې آنلاین فروشات مې کوو، نندارتونو کې مې ګډون کوو او دکان می ځان ته ونیو. نو ځکه مې د درس ویلو تر څنګ کاروبار شروع کړ چې زه د کور مشره لور وم او د کور کې یوازې ما مور ته کار وکړي. نو غوښتل مې چې مور ته مې موقعه ورکړم او څه خپل مسؤلیت پر ځای کړم.
کوم شی تاسو تولیدوي؟ آیا خلک یې اخلي، توان لري، پیسې لري؟
له پته مرغه وایم اوس د ټول اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. کوم مالونه چې په دکان کې دي هغه نه خرڅېږي دومره. نو موږ د هېوادوال لپاره هغه کوم مالونه چې په هغه کې کم کار سوی لکه سرپتلونی وی، نو اوس سال کې ایجابونو فروش ډیر ښه ده، یعنی ایجابونه خلک ډیر اخلي. نو موږ دوی ته ایجابون یعنی په ښه کیفیت په مناسب به باید تورنده کو او دی یلم غناخلی. خو ماګم هغه کوم کمیسونه چې ولکه په خوا غونې چې غویا خسته په ورابه اوس هغه ناخلی غوی او موږ هم نس کولای دوی ته د پارزانه به ورکوزه کته موږ خپل توان کو. نو دوی لپاره موږ هغه سي جنسونه یا سرپتلنی سپیره کې کم کار سوی او په ښه قیمت او ښه کیفیت ولري هغه وړاندې کو.
آیا نور میرمنې هم تاسو سره د غلطه په کار بوخت دي که یوازې تاسو خپل د ټول شیان مخکې بیایي؟
لنی کمر غوې ما سره هغه میرمنې کار کوي چې په کلیو کې دي، زیاتر په غزنی ګردیز پکتیکا ولایتو کې دی رسیدوی په کلی کې غلاسی کار کوي نو زه غت رینه اخلم او په بیلابیل کبیسو او ډیزاینو کې کار کوم ورباندې سدا بیا په لور به خرڅیږي او دوی ته د غوف سدی ورکوم د دوی ترڅنګ موږ یو کارخانه لرو د خیاطۍ په دې کې مېرمنې کار کوي او خپل پیسې غدي او اجري په اساس اخلي په هفته کې اخلي څو جوړ کمیسونه ګنډي دغه پیسې اخلي نو دا زه خوشاله یم چې زه ما یو څو وکړی سوی چې مېرمن ترڅنګ ودرې کړم او هغوی ته یوه کاري زمینه مسایده کړم هغه مېرمنې چې د کولواس نه سي کولی نو کولی شي خپل له ظرفیتو څخه کار واخلي
د راتلونکي پلانو په اکله مو هم راته وایي چې له دې وروسته به خپل کار ته څومره پرمختګ ورکوي تر څو ځان کورنۍ او ټولنې ته یو مؤثر شخص له دې هم زیات ثابت شي
راتلونکي پلان مې دا دی چې هغه مېرمنې چې په کور کې دي لیکل لوست نه سي کولی او هغه لاسي کار چې لري هغه بازار ته وړاندې کړي او دغو په بدل کې عاید ترلاسه کړي او ځان او کورنۍ بسیا کړي خپل کار ته نور هم پرمختګ ورکړم او هغه شمېر هیوادوال چې بیکاره دي هغوی ته د کار زمینه برابره کړم
د طالبانو په راتګ سره د تاسو په کار کې څومره تغییر راغی آیا له خنډونو سره مخ شوئ که هماسې د پخوا په څېر کار مو روان مخکې ځي
کله چې یو نظام بدلېږي نو په هغه متشبثینو یا په کارګرو په ټول هیوادوال باندې یو منفي اغېز لري نو زموږ په کار مې همداسې منفي اغېز درلود بل مخه خزي وین موږ دا فکر کوو چې موږ ته د کار اجازه نور نه راکول کیږي نو بیا موږ خپل امات وکړو او خپل ځان ته د خزو بازار جوړ کړو دلته مارکیټ کې بازار جوړ کړی دی خو لکه په خوا غوندې د سینه د کار بارې درته موږ صادرات واردات نسو کولای یان په ډیره سختۍ اول موږ بیتغه لبل جاي ولي ګوینې له دبي له پاکستان له غجې نه موږ لګلې سو په خوا به خو مستقیما موږ لګلې سو او بل د خلکو اقتصاد خراب سو یو غوینې سو کولای لکه په خوا غوندې راسي خرید وکي او لموږ نه کالي واخلي
په غزنیوال فیشن کې له دوه تنو مېرمنو سره هم غږېدلی و چې په یاد دوکان کې جامې او د سپینو زرو زیورات اخیستل
زه مریم احمدزی ام ما د غزنیوال فیشن خرید کړی ډیر ښه شیان لري ډیر په ښه جنس او په ښه نرخ او همچنان ما یو محفل درلود د هغې لپاره د غزنیوال فیشن نه مې بعضې زیورات واخیستل او افغاني کالي همچنان ډیر ښه کیفیت لري او په دې څنګ کې ما یو حجاب هم اخیستی او هغه هم ډیر ښه کیفیت لري
بها هستم در پتلونی از غزنیوال فیشن خریداری کردیم
زهره بهایم له غزنیوال فیشن څخه می سر پتلونی افغانی جامع پلاس جوړ شوی دستکول او د سپینو زرو زیورات اخیستیدی دلته دوه ښېګڼی دي یو دا چې دوکاندارانی ښه ځي دي موږ کولی شو په ډاډه زړه خپله سودا واخلو بله ښېګڼه یې دا ده چې نظر نورو ځایونو ته دلته نرخونه هم مناسب دي په دې دوکان کې تیار جوړ شوی کالی هم مخلو او فرمایش هم ورکوو بیا په څو ورځو کې راته جوړوي لغه وخت څخه چې له دې ځایه جامې او زیورات اخلم بیا بل ځای نه تللی درنو دوستانو که تاسو غواړئ چې په کوم مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422141 دا وان نننې خبرونه تربیه خي چاري
هغه شیبه چې د چا خې ګڼمو ورځ خایسته کوي یا یو شیبه چې د نهلی یا هلی ناکامۍ یا بریا احساس کوي سکار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلنری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تروسه پوری دند پسې ګرځي خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 شپږ څلوېښت 01.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونې ته هرکلی کوم. هیله لرم چې خوشاله وخت ولرئ. قدرمن اوریدونکو، نن په خبرونه کې د فقراو په حق باندې خبرې کوو. دا چې په کومو نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د فقراو حق ته کومه اشاره شوې، که څنګه او همدارنګه په ملي قوانینو کې اول او په کومو مواردو کې د فقراو حقوق نقص کیږي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره دی پوهنیار ډاکټر نجمان مسعودی، افغان حقوق پوه او د پوهنتون استاد. په پیل کې به استاد ته ښه راغلاست ویو. مسعودی صاحب، په پیل کې به دا راته ووایي چې د فقراو حقوق یعنی څه؟
د فقراو حقوق یعنی څه؟ په دې مورد کې باید ووایو چې فقر مالی نقص د انسان په ژوند کې لري او جسمی روحي بد آثار لري. یعنی غنی کېدل یو فطري حق دی، یعنی که هو یو حقوق هم جمع د حق دی په لغت کې په معنا د درست ده، یعنی ریښتیا ده، راست ده، حقیقت ده، ضد باطل ده، مال او دارایی، حصه او تکس ده. فقره ها سوک ده چه کور نلری جوان لپاره، کافی غذا او دوده نلری، لباس نلری، اوبه نلری یا ماشومانی چه سوی تغذی ده، یعنی خط فقر لنده کورانی که جوان کهی، یا ده چه طول فقر لنده جوان کهی. فقر خاص تعریف نلری، ولی مثال یه بعضی ودونه که سوک چه کار نلری فقرا ورته وی. فرانسه که فقرا په نظر، فقرا کار په نظر کی نیسی، د سواد بس زیاد په نظر کی نیسی. فقرا حق لری چه متوسط جوان ولری او کما یا حاکمان وظیفه لری چه د فقرا حقوق ته رسیدگی وکی، یعنی همغه فطری یا طبیعی حقوق ته متوجه وکی، یعنی خاص حقوقی به قوانین که تسجیل شی، یعنی به قوانین که به نظر که اونیسی، یعنی تضمین شی به قوانین که چه دا مسئولیت طول ده چا ده ده حاکمانو ده دی مورد که باید خاصه توجه وکی.
آیا په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د فقرا او حقوق ته اشاره شوی که څنګه؟
د توخی صاحب، ستاسو دوام سوال په مورد کې باید ووایو چې په نړیوالو په سطح همیشه فقرا او بیوزلو کسانو ته توجه شوی ده. نړیوالو قوانین او اسناد کې ډیر موارد فقرا په مورد کې ده. مثلا هم دی په مورد کې سازمان د ملل متحد 1988 او 1991 کال قطعنامه تصویب که چطوره دا پروسه ادامه لري. به مثال په توګه شبکه بانک جهانی غذا په کال 940 میلیون پوند نیازمند و افراد ته توزیع کوي.
مسئولیت په ملي قوانینو کې څنګه؟
په افغانستان اساسي قانون کې کوم خاص مورد نشته، ولی بعضی موارد کې اشاره لري یا ربط ورکوو. مثلا 250 ماده بیان کوي چې دولت افغانستان د ټولو اتباعو لپاره او ناروغینو د مخنیوي او د وریا حلاج وسیله او د روغتیایي اسانتیاو د قانون له حکمونو سره سم تامینوي. بیا هم تلویختون ماده هم بیان کوي چې دولت مکلف دی د ښځو د زده کړو پراختیا او توازن د ایجاد په منظور کوچیانو زده کړو د شوالی او په هیواد کې د بیسوادۍ له منځه وړلو لپاره اغیزمن پروګرامونه طرحه او تطبیق کړي. باید ووایو چې اوسنی حکومت سرپرست، یعنی اوسنی سرپرست حکومت کې خاصه حقوقي قاعده نه لرو چې دا مورد حمایت وکړي، یعنی تر اوسه د سرپرست حکومت لخوا کوم خاصه حقوقی قاعده وضع شوی نه ده چې دا مورد حمایت وکړي او یا په هغه په اساس خپل برنامه تطبیق کی یا عملی کی یا خپل مسئولیت رفع کی.
مسئولیت په کوم مواردو کې اولی د فقره او حق نقص کیږي؟
د مورد کې باید ووایو چې اصلي عوامل بیسوادی ده، عدم د دسترسی قانون ده، نه تطبیق کول د قوانین ده او مشخصه قوانین په دې مورد کې، او نور زیاتو عوامل شته چې ځینې وخت د فقرا او حقوق نقص کیږي.
په اوسنی شرایطو کې په افغانستان کې تاسو د فقرا او حقوق څنګه ارزوئ؟
اوسنی شرایط کې ټول نړۍ کې مالی مشکلات سبب شوي ده چې فقر زیات شي. که په دې توګه ووایو په افغانستان کې په من هیواد کې مشخصه سیاست فقر په مورد کې نه لرو، اجتماعي خدمات او نهادي عوامل ته یې توجه نه کیږي. مثلا په فارسی کې یو متل ده وایي: مایی دادن را به مردم یاد ندهید، مایی گرفتن را یاد بدهید. یعنی خلکو ته کار زمینه مساعد شي، مشخصه طرحه او راهکار ولري دولت. زما په نظر فقرا و حقوق ته خاص مسلکی او شه توجه نده شوی.
مسئولی سب ده دولت مکلفتونه پا دی برخه کسیری چه ده فقرا و حق نقص نشی؟
توخی سای بستاسو آخری سوال پا مورد که باید ویو چه پلومری قدم که دولت یا حکومت حمایتی قوانین وزکی، یعنی حمایتی قوانین ولی که وزکی تصویب کی، یعنی مدون قوانین وزکی، یعنی عملی کاربرد ولری. او عملی کاربرد هم ده دولت مربوط کیجی، یعنی عملی کاربرد هم ده دولت مسئولیت ده، هم ده دولت مربوط کیجی. مثلا فابریکات جور کی یا زمینه ده کار مساید کی، او یا ده مسئولیت ور کی مهم جبر مقام ده، لکه معاونین ده رئیس جمهور یا معاونین ده رئیس الوزرا پسطه، او یا په اساسی قانون که مشخصه موارد ته توجه وشی. او بل مهم مکلفیت ده دولت داده چه یعنی رسمی منبع یا سرچینه ولری، یعنی منبع یا سرچینه ولری. فقر په مورد کې د افغانستان په سطح، امنګوتاس ایواد په سطح، افغانستان په سطح، او دا مورد بس کیږي چې حمایتي برنامه که د دولت او جامعې جهانی فقر زدایی په زمینه کې قابل د اندازه‌گیری نه ده. یعنی مهمه مورد داده چه منگه اساسی قانون که مشخص تکلار اولرو، یعنی قانون اساسی تشکیل ده یا مملکت ده، قانون اساسی مهم قاعده حقوقی ده به هر ایواد که، یعنی قانون اساسی تشکیل ده یا مملکت ده، یعنی اراده ده خلقو ده، اراده ده خلقو کده قانون اساسی. یعنی په دې مورد کې باید خلکو اراده باید دغه شی یو وزشی خپل قانون اساسی په متن کې، یعنی دې ته مشخصه توجه وشي. یعنی موږ هر وخت کولای شو چې کوشش وکړو چې د فقرا او حقوق نقص نشي، یعنی یو قاعده یا خاصه قاعده ولرو، یعنی قانون اساسی چه عمل قوانین ده مور د قوانین ده هغه کې باید خاصه توجه وشي که بیا قانون اساسي کې توجه نکیږي نور قوانین کې یعنی عادي قوانین کې باید توجه وشي که عادي قوانین کې هم توجه نکیږي حداقل به مقرره کې چې وزیران شورا صلاحیت ده مقرره باید وضع شي او یا به طرز العمل قصد هم کیگی چه دا مورد بکیول رو یا وزشی ترسو داده حقوق دا نقص نجلوگری وشی او خاص توجه وشی او مشکل دا فقرا و او بیوزل و خلق و رفشی
دیره منه نکو مسجدو سیب کروادان چه خبرمانی که مکسر برخوا خیسته. قدر منه دوستانو تاسی ده افغان حقوق پو او ده پوهنتون استاد پوهنیار دکتور نجمان مسجدی خبری ده فقره او ده حقوق بتراو آوریدی. نو داوت ده ونهی ده اساسی و بشری حقون خبرمانش تست مورانده کرده. تر بیاش ده خیره پا نرو خبرمانه کس تست بوزر که از ریگم تست طور پلای لاس بارم اللهم مال شخ خادو بریالی وسی.
ختلو تبری خنو کا پو ہے ہم شیر سوال قافلے نوزم کا پو ہے ہم چیپ جڑا دے لکتے نوزم پوہ دوں لہا رش پہ نفس دینا وینا ماں